بیا ورورو د تاجکستان خبري هم څنډې تشوي او خو هم وس شکایت نه لري.
خو اکثر د دې سازمانونو د دې هیوادونو استازولي په ډلهیز امنیتي پیمان کې دي او بل دوی هغه مشترک منافع هیوادونو په سازمان کې هم ګډون لري، بیا په شانهای کې دي. نو که تاسو وګورئ په هر وینا کې دا یادونه کیږي. بل دا چې
هغه یادونې ډېرې داسې کمزورې شوې نه دي کال په کال، مثلا
متنوع دي. مثلا که تاسو د روسیې چې دلته د ټولو څخه په دغه منطقه کې زبر واقع دی، د هغې اعلامیې وګورئ، هغه د نظامي سکتور د هغې په ادبیاتو کې تغیر نه دی راغلی ښاغلی شپر. خو په هر ترتیب دا هیوادونه خپلې کمې اندېښنې چې دي هغه ډېرې رسنیزې نه کوي. خو په دوه اړخیزو ملاقاتو کې، او زه په دې بالکل خبر یم دقیق، دوه اړخیزو ملاقاتو کې، کتنو کې، خبرو اترو کې وار په وار په دې ټینګار کېږي. دې هیوادونو حتی غوښتنه کړې ده د اوسنیو طالبی حاکمانو څخه چې مثلا پلانه بستانه یا یوه ډله حتی تسلیم شي، تسلیم کړي دې هیوادو ته راوی ګرځوي. خو په دې اړه هغه د خبرې اترې شته دي، طالبان دا وایي چې موږ هغوی منظوي کړي دي، مهار کړي دي، او هغوی او زموږ اراضیو نه ستاسو هیوادو ته خطر نشته دی. خو د پاکستان په اړه چې تاسو ورته اشاره وکړه ښاغلی شبر، پاکستان یو دروغجن هیواد، یو توطیهګر هیواد، یو د انټریګ نه ډک هیواد، یو ملیتاریستي هیواد، یو پروژهیي هیواد. دغه اوس هم چې دا خبره کوي دروغ وایي. پاکستانی پالیسي ګانې د افغانستان په استقامت کې دښمنانه دي. پاکستان هر وسیله کاروي چې افغانستان ضعیف کی، ځان پوری وتړي، وابسته کی. پاکستان وار په وار په خپل تاریخ کې د افغانستان په استقامت کې دروغ ویل دي، جعل کړی.
یعنی ځان بسه دغه ستاسو خبرې دي چې په پاکستان باندې تور پوری کوي. زما مطلب دا اوسې اسحاق ډار په ملګرو ملتونو کې په یو غونډه کې سیالته د اسلامي همکاري د سازمان په استازیتوب د مختلفو اسلامي او عربي هیوادونو استازي هم ګډون لري. څنګه خو ته دا خبره کوي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې دي او داسې ډلې هم پکې یادوي لکه د بلوچانو د ازادۍ غورځنګ چې دا په افغانستان کې ډېره دي او دا به پاکستان ته هم خطر ده او نړۍ ته هم خطر ده. یعنی د دغه خبرې هدف څه دی؟ اکثر افغانان دا تور پوری کوي چې پاکستان له طالبان سره نږدې روابط لري.
اسره چې خاوغلې شبر د پاکستان هغه جوهر او فطرت همدغه دروغ ویل دي، په نورو باندې خپل مشکلات تپل دي او د واقعیتونو تحریفول دي. نن سبا پاکستان داسې یو حالت کې دی د سیمه ایز د نقطې نظره، د اتنیکي روابطو د نظره، د عمومي سیاست د نظره، د اقتصادي نظره تاسو ته بهتره معلومه ده. دا یو هیواد دی چې د ټوټه کېدو خواته ځي. نور هغه پخوانی پالیسیګانی چې پښتانه وزپا تاسو د عملیاتونو چې دوی اوس کوي په تیرا کې د آخرنی دې ته ځیر شي، د دوی د غیر انساني غیر بشري کړنې د اسرائیلیانو نه کمې نه دي. هغه رویه چې دوی بلوچانو سره کوي، خو پښتنه دا ده چې بلوچان ولې پزې ته رسېدلي، ولې نه غواړي پاکستان کې ژوند وکړي. خبره دا ده چې دوی د پښتنو
دا خو بیا هم د دوی وبخشي، دا خو د دوی داخلي موضوعات دي چې په ملګرو ملتونو کې ولې له افغانستان دومره شکایت
ګوري. ښاغلی شپردار دا اول د تخلص دی ګوري. ها اور سر څه دی بل اور پسې دا زما په هیواد کې مداخله ده دي سړي. تاسو وای دا د هغه دننه د کور کارونه دي، خو هغه خو عین کار کوي زما په کور کې او نن یې نه کوي. څه د پاسه 50 کاله زما په هیواد کې کار مداخله کوي، نه کوي. امدی فضل الرحمن څه وویلې، څه وویلې؟ ویل چې ډېر زره زما د مدرسې شاګردان لاړه افغانستان کې هلاک شول. دا مداخله نه وه ښاغلی شبر. ملاتقی څه وویلی، ویلی که موږ نه وای تاسو دوه جنګلې نشوی ګټلی، دا زما هیواد کې مداخله نه وه، دوی څه کار درلود زما هیواد سره؟ د همدغې طالبانو د امشتان چیرته وو؟ لار شي د دوی دغه د ځانګړي استازي خبرې واوري چې دوی ټولو پاسپورتونه نه درلودل د پاکستان، دوی جوړ نه کړل، دغه ډلې ټپلې تربیه نه کړې، زما هیواد ته راونه لګلې، دوی ولې زما هیواد کې مداخله کوله؟ هغه اسرائیل نه زه د هغې د حکومت نه زه شخصا نفرت لرم او ورته د یو نازیانو په توګه ګورم، خو د هغوی استازي په ملګرو ملتونو کې ډېر ښه ورته وویلي، ډېرې په ځای ورته وویلي چې د القاعدې مشر چیرته ووژل شو؟ ستا د زنې لنډې په انتخابات کې، هغلته چې ستا نظامي اډه ده، دوی دې لاړ شي آینې ته دې وګوري. دا چې په اسلامي ټولنه کې کنفرانس کې څه وویلې په ملګرو ملتونو، دا هېڅ معنا نه لري، لکه چې د دوی پالیسي، د دوی جوهر، د دوی سرشت افغانستان ضد هندوستان ضد، د دوی دغه ټوله هغه فلسفه د وجودي هم دا ده چې دوی باید افغانستان ضعیف کړي، هندوستان ضعیف کړي. دوی د دین لاس په سر شوی نه دي.
مننه جان بس، بس تا خود مننه اوریدون کې را سره دی، یو اوریدون کې د ټلیفون لاره را سره دی، دا به هم را واخلو. د دوی چې دوی څه نظر لري، مهرباني وکړئ اسره په پټ پروګرام دی.
شهبار صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هم علاوه وکړئ چې روغ جوړ به صاحب له حدا تل نه هلمن ولات ته
شرخ لري. تل صاحب شرخ لري، مهرباني
قربان سم. یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه واکنه شهبار صاحب محترمه، لکه دا مېرمنه چې اوس خبرې وکړي ډیره شایسته خبرې وکړلې. پاکستان یو هغه هیواد دی شهبار صاحب محترمه چې همیشه د افغانستان په اړه باندې غلط پالیسانی پر مخ بیولې دي، او سمز د پاکستان سم مثلا کده په ملګرو ملتونو کې د خبرې کې د افغانستان په اړه باندې مرده ته شه پایل نه وینو. شهبار صاحب محترمه شه خاطرې د پاکستان سره ولاکه یو افغان ما په شمول لري، پاکستان همیشه د افغانستان په خراب باندې خوشاله دي او په خراب په پسې دي. نور خپل د واکمنو طالبانو څخه غوښتنه د خپل اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې باید ډېر احتیاط وکړي د پاکستان د حکومت سره، که تم خوږې خبرې کوي د ډیپلوماسۍ اتې کوي، لیکن پاکستان چې دی هېڅ ښه خاطره موږ نه ځینې لرو. شهبار صاحب د پاکستان سره د نور حکومت ډېر بیداره اوسي.
ډیره مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. جنبه صاحب که تاسو راشم د دغه اوریدونکو اتل په شمول، ډیر اوریدونکو له پاکستان شکایت لري او د جمهوریت په وخت کې هم د شکایتونو روان وو چې له پاکستان خلک شکایت کوي. دا شکایتونه خو یو برخه ده، ځکه چې په میلیونونو افغانان په پاکستان کې موسیدل، دلته کله ناکله له پولیسو سره په چلند کې د کډوالو د راشړلو په موضوع کې، لیکن کله چې موضوع ملګرو ملتونو ته ځي او هلته هم دوی شکایت کوي، دا بیا طبیعي خبره ده چې د اوسنیو افغان چارواکو او د پاکستان ترمنځ ممکن دغه فاصله سره زیاته کړي. څنګه په دې برخه کې تاسو باور لري؟
خب ملګری ملتونو کې به دې خبره هغه کې او د سمنه د خغله شبر چې موږ هم بيده استو په دې ملګرو مخ مونږ هم یو موده په دې ډیپلوماسي کې تیره کړې ده. او زه مثلا ځان نه خیم، ډېر نور ملي افغانان دي چې هغوی په نورو هیوادو کې په ډیپلوماسي کې په ډیپلوماتانو سره په کاغه د ملګرو ملتونو دي، خو د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان خو د هیوادونو ډیپلوماتان دي، خو د ملګرو ملتونو کوم خاص ډیپلوماتان نه دي. نو داسې نه ده چې موږ خپل غږ نه جګوو، دا د ستاسو طریقې هم کوو او نور څه امکانات چې لرو د هغې نه استفاده کوو چې د افغانانو غږ، د افغانستان غږ، هغه مشروع غږ چې پاکستاني غواړي دب کی او تعریف کی او ځان د څه کوم فرشته او خی په داسې حال کې چې دا ټول کړنې دي د لاسې دي او د دې په کړنو په نتیجه کې شوې دي، هغه راوړبند کی. بل زه خوشاله دي ته يم خاغله شبر چې موږ افغانان یو محدوده یا محدوده ډله به تلری کو. 15% افغانان که هغه د هر فکر خاوند دي په یو شي کې اجماع لري چې هغه د پاکستان پیژندل دي، د پاکستان د مکار حکومت، د دروغجن حکومت، د توجیهګر حکومت.
جان باز د پاکستان اساسه را سره خبرونه کې نشته چې هغه خپل دفاع وکړي او د دې له خطر سره دا بحث بیرته هغه ته راول ملګرو ملتونو
ته. چې بلکې محترم چې حالت ملګرو ملتونو کې زه هم نوم چې د افغانستان نه دفاع وکم او د دغه دروغجن دار ځواب ورکم، نو زه دلته ورکوم، زه ورسره دغه ځینې مخامخ یم.
بس
دا زینم په سره زمخه هغه دې ستونه لري، اوس ما د هیواد ستیزونه محدود دي متاسفانه. زه مجبور یم د نور ډیپلوماسیونه کار واخلم.
دلته جان بخښه او بخښه تاسو خبره نیسم. دلته دا موضوع مهمه ده ځینې په دې باور دي چې د ملګرو ملتونو غونډې د پخوا په څیر نه دي. له دغو کسانو یو هم د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب دی. دی په دې باور دی چې ملګرو ملتونه د پخوا په رنګ نه دي او د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ البته د په باور حاشوي غونډې د هیوادونو ترمنځ مهمې دي ځکه چې د روابطو سبب کېدی شي. خو افغانستان له دې غونډو محروم دی چې تاسو هم دا اوس وویل سي د ازادي راډیو له لارې د پاکستان ځواب ورکوي. د ښاغلي شهاب د څرګندونې سره اور
دا چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړی مستقیم استازی نه لري، له شک پرته چې افغانستان په دغه نړیوال نهاد کې خپل غږ نه لري او پر دې دریځ خپل پیغام نشي بیانولی، او د افغانستان د خلکو کومې غوښتنې یا وړاندیزونه یا افکار چې دي هغلته نه انعکاس کیږي، او دا له نړۍ سره د افغانستان په اړیکو او له هیوادونو سره په اړیکو کې ځانګړي ډول منفي اغیز لري. ځکه دغه سټیج اوس په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول یو ډول نمایشي شوی، ولې هیوادونه بیا هم د اړیکو جوړولو لپاره حاشیوي مجلسونه کوي او په دې ډول اړیکې جوړوي، خو افغانستان دا چانس نه لري. ولی په تیر کې هم افغانستان متاسفانه د جګړو او ناخوالو له امله له دغه ستونزو سره مخ شوی چې دا چانس یې نه درلوده. یا په مجموع کې د افغانستان له ادرسه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په یو ډول هغه څه چې اړینه ده یا نور هیوادونه یې چې کوي نه ده کارول شوی. مثلا د کورنیو جګړو نه راوروسته د دوه نوي درې نوي کال نه تر دو هزار یو کال پورې چې کوم نمائندگی وایي څرګندتیا یې نه درلوده، یا له دوه زره شپږ کال نه چې حتی تر دوه زره پنځلس کال پورې افغانستان کومه نمائندگی په ملګرو ملتونو کې درلوده، د افغانستان د خلکو ډېر درد یې نه دی دوا کړی، یا یې افغانستان ته ډېر لاسته راوړنې هغه څه چې اړینه ده نه درلودې، له شک پرته یو څه بدوی هم درلودلي. لیکن په مجموع کې د دې تاثیر منفي دی، خو د افغانستان لپاره د دې څوکۍ اهمیت د اوس لپاره فکر کوم یوازې نمایشي ارزښت یا هغه سیاسي ارزښت یې د اوسنیو حاکمانو لپاره ډېر دی نسبت دې ته چې هغه څومره مؤثریت او اغیز ولري. نو په دغه اساس باندې ډېر تلاش کیږي چې یو نماینده هلته موجود وي او معرفي شوی هم دی، خود ملګرو ملتونه او کمیټې لا منظوري نه ده ورکړې او هغه تړلی دی له ځینو شرایطو سره. نو دغه شرایط داسې ښکاري چې د تطبیق وړ نه دي چې کوم ملګري ملتونه وړاندې کوي، خو په هر شکل باندې افغانستان باید خپله څوکۍ ولري او دا باید افغانانو رښتینی غږ وي. هغه څوک چې اوس هلته موجود هم دي هغوی د افغانانو متاسفانه استازیتوب نشي کولی، او له بده مرغه ډېر وخت د ډلو او کوچنیو اړخونو یا اشخاصو افکار د افغانستان په نامه باندې په یوه نړیوال سټیج باندې مطرح شوي دي.
له شغلی شهاب څخه مننه کوم دا څرګندونې تر خپرونې مخکې له ازادي راډیو ته راستولې وې. جان بس د خپرونې تر دې برخه پورې مو تر ډیره د ملګرو ملتونو په نقش باندې خبرې کړې دي، لیکن دا شهاب صاحب دې ته اشاره کوله چې افغانان په خپل هم پړ دي، دوی په ملګرو ملتونو کې هغه سیاستازیتوب نه دی کړی لکه نور هیوادونه چې د ملګرو ملتونو له سټیجه ګټه اخلي. او یا مثلا دې ته دوی اشاره وکړه چې حاشوي غونډې هم هلته شته که ملګرو ملتونه نه وي، له نورو هیوادونو سره ارتباطات دي، له ډیپلوماتانو سره، له مشرانو سره، له چارواکو سره. تاسو څه نظر لري چې په ملګرو ملتونو کې د افغانانو استازیتوب څرنګه و حتی په دې جمهوریت په کلونو کې؟
زه به یو شی په اصول کې ومنم د ښاغلي شهاب صاحب سره چې ډیپلوماسي زمونږ قوي نه وه په دې شلو کالو کې. تا مخکې هم خود دغه د پست د ډاکټر نجیب د دولت نه سقوط نه راوتی خو ډیپلوماسي زمونږ متاسفانه قوي نه وه، دې کې هیڅ شک نشته. نوی ملا چیز خو په داخلي آسی جنگو کې د تنظیمونو ترمنز تیر شو چې ډیره وحشتناک وه او هغې مستقیم اغېز درلود په د افغانستان په پرستیژ او په حیثیت په نړیوال سټیج کې. بیا وروسته چې طالبان راغله بیا افغانستان لاړې او وینځوا خواته بیا د جمهوریت د راتګ سره متاسفانه چې ډیپلوماسي یا دغه دستګاه د ډیپلوماسي وویشل شوه یا دغه ویش پر بنسټ رامنځته شو چې متاسفانه هماغسې چې ښاغلي شهاب هم ورته اشاره وکړه د عمدتا د یوې ډلې د تفکر په لاس کې پرته وه او ملی عناصر متاسفانه ملی دریز خب په مجموع کې هغه حاکمیت ټول ټکنی و ډېر ویشل شوی و غیر منسجم و منشعب و نو دی خامخا خپل هغه متاسفانه تاثیرات ساتل او کول یې په د پالیسیګانو د انتباق په ترڅ کې د کادرونو د نصبولو نو کادرونو خو اسان یعنی دا ډېر یو وحشتناکه پدیده وه چې هغه څوک چې بهر ته لیږل کېدل د ډیپلوماتانو په حیث زموږ د یو استاد خبره هغوی باید په لس کیلومتري د بهرنیو چارو د وزارت کې لیدل شوی نه وای. داسې خلکو چې فقط چونهمغه یو فکر ته یوې ډلې ته یو شخص ته ډېر متحدو نور نه په ملي ژبو پوهېدل حتی په خپله مورنۍ ژبه نه پوهېدل بهرنۍ ژبې یا د کوربه هېواد ژبې خو په ځای پرېږده. بل دا چې اصلا یعنې دغه تعهد یې نه درلود افغانستان سره واقعا ښه البته ډېر ښه ډیپلوماتان هم وو چې متاسفانه نه پرېښودل اصل ډېر کار یې نه شو کولی خو په څنګ دې کې هڅې کولې او عمومی ډیپلوماسي د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ چلاوله مخته وړه
جان باز صاحب فکر نه کوي صحته د جمهوریت په کلونو کې هم لکه څرنګه چې د نورو هیوادونو استازیتوب ته ګورو په ملګرو ملتونو کې دوی په ملګرو ملتونو کې حتی د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابي کوي. یو راپور ما لوست چې پاکستان هر کال په لکونو ډالر په امریکا کې مصرفوي چې له سناتورانو سره د کانګرس له غړیو سره د امریکا له سیاستوالو سره رابطې ټینګې کړي. ورته کار هند کوي، ورته کار عربي هیوادونو د عربي هیوادونو استازي کوي. دا خو د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابي ده، همداسې په ملګرو ملتونو کې دوی دا کار کوي چې فرضاً د ملګرو ملتونو له مختلفو غړیو سره ارتباطات ټینګ کړي سي. بیا په مهمو وختونو کې لکه د عمومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال دوی ته لاره پرانیستل شي، دوی ته امکانات برابر شي. فکر نه کوي چې دغه تشه له کلونو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومتونو په ملګرو ملتونو کې تشه وه؟ او ده
دا پوښتنه ډېره عمیقه ده او په عین حال کې د ځینې د اول نظر داسې ساده ښکاري ښاغلی شبر. داسې ده چې هر هېواد د خپل ظرفیت او هم ظرفیت چې زه وایم نه یوازې هغه مسلکي ظرفیت دی بلکې اقتصادي ظرفیت، سیاسي ظرفیت، سیاسي دریز د هغه هېواد په منطقه کې او په دنیا کې ډېر نور فکتورونه دي چې هغې پورې تړلی دی او هر هېواد تر هماغه حد برید کولی شي، یعنی برید په معنا د ډیپلوماسي خیم عمل کولی شي چې ظرفیت ولري همدغه عناصرو ته په کتو. بېله شکه چې موږ بله خبره دا ده چې هر هېواد سره ځانګړی چلند پکار دی. ته نشي کولی هغسې عمل وکړي کې چې د پاکستان چې کوي آسیا چلند وکړي په متحده ایالاتو کې بیا هماغه راشي انتباقي کې روسیې سره یا په اندونیزیا کې یا په هندوستان کې تفاوتونه ډېر زیات دي. د هر هېواد سره به ته خپل هغه چلند رامنځته کوي، خپله ډیپلوماسي به رامنځته کوي. په څنګ د عمومي ډیپلوماسي کې ځانګړې ډیپلوماسي د همدغې هېوادونو د ځانګړتیا پر بنسټ پرې رامنځته کوي. داسې نه وه چې د افغانستان ډیپلوماسي په دې اړه چې په دې برخه کې چې تاسو ورته اشاره وکړې کار نه کوو ډیپلوماسی سیاست جوړونه تعهد او بیا د دغې امکاناتو پلي کول ډېرې نیمګړتیاوې درلودلې، ډېر ټکنۍ وو. هغې د خاطره متاسفانه چې هغسې چې موږ وختل یا د افغانستان د منافعو پر بنسټ هغه سي نتایج او پایلې متاسفانه موږ کمې درلودلې، خو بیا هم کار کېده. خو هماغه خبره ده چې د یوې خوا د تعهد نه درلودل، د بل خوا انشعاب د دولت په دستګاه کې، د ډیپلوماسي دستګاه په ډیپلوماسي دستګاه کې په ځانګړې توګه دې ته نه ورکوه. دا موقع نه مساعدوله چې منسجمه هدف لرونکې پالیسی مختلفه شي او هغه به انطباقي هم شي. نو دلته مشکلات وو، خو کله څه ناڅه کار کېده.
مننه جان باصب، یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ آزادۍ په سپوک پروګرام مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم وروره، ما خو دا نظر د دوه نورو د صحیح د چا आवाज صحیح ما ته راوونه رسید په ډیر دښنه سره وروره.
په عمومي ډول باندې تاسو څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو په غونډو کې سشکل د افغانستان موضوع کم رنګ ده، څه باید وشي؟ تاسو نظر څه ده؟
د ملګرو ملتونو په دې غونډو کې باید دغه د غونډو کې د ګډون کې د خلکو نو باید خلک وکړي په دې موضوع باندې خبرې وکړم.
نه، ستاسو نظر پرې وګوره، د افغانستان په ملګرو ملتونو کې د اوسنی واکمنان نماینده نه لري، په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت نظام سقوط کړی دی، یو استازه شته په ملګرو ملتونو کې نصیر احمد فائق، لیکن د ملګرو ملتونو په غونډو کې د هر هیواد مشان خبرې کوي، استازه خبرې کوي، له نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې څنګ ته غونډې نیسي، د خپل هیواد مشکلات بیانوي، له نورو هیوادونو سره ارتباط نیسي، خو افغانان لدې څنډې ته دي. تاسو څه نظر لري؟
زما نظر دا چې دا چې د افغانستان دغه کوم موجود نظام چې دی، دوی باید خپل یو استاد په ملګرو ملتونو کې دوی ولري، ځکه که په دغه ځای کې دوی استاد یې ولري نو د افغانستان د خاموش حق باید نړۍ ته واورول شي. کنه اوس مثال د خبرې په دې د ښځو د حقوقو په باره کې، د ښځو په حقوقو په باره کې دوی باید د خپل غږ پورته کړي. ما یو شعر هم لیکلی دی، شاید تاسو اورېدلی یا به نه اورېدلی، یو شعر مې هم لیکلی دی، وایي: د مکتب نه یو محرومه موږ کړې څه ګناه ده، ولې د زما دغه یو ګیله. دغه شعر مې لیکلی دی، خو که چېرته موږ نماینده ولرو په دې غځای کې د افغانستان په سطحه، یا باید داسې یو نماینده چې نه د جمهوریت پورې اړه ولري، نه د امارت پورې اړه ولري، یو آزاد نماینده موږ په د ملګرو ملتونو کې باید درلودلی چې دا زموږ غږ پورته کړی د افغانستان د دې خاموشه ولس.
ډیره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. جان باصب، د دې لپاره چې د خپرونې وروستیو ته نږدې شوي یو، کله لویه سره ستاسو نظر واخلم، ستاسو په باور درې هغه ګامه چې افغانان باید واخلي چې په ملګرو ملتونو کې ژغ اوچت شي، څه وي؟ باید دا درې ګامه څه وي که تاسو څه وړاندیز لرئ؟
زه فکر کوم چې اول خو دننه په کور کې دغه اوسنی حاکمیت چې ځان ته طالبان وایي که امارت وایي، دوی دې لږ په هوش راشي او افغانستان کې د قانون مندی ته غاړه کېږدي، قانون دې رامنځته کړي، د قانون په اساس د خپل نظام ته مشروعیت ورکړي، چې هغې کې ټول افغانان شرکت سهامي مې هدف نه دی، چې هغې کې ټول افغانان وګوري، طالبانیزم او دینی اکستریمیزم، مذهبي اکستریمیزم هغې کې حاکم نه اوسېږي. هر انسان حق لري چې خپل هیواد هغه څه وګوري چې البته د قانون په چوکاټ کې د هغې د بسیاد پاره، د رفا د پاره نظر وړاندې کړي، او دا به ګپ نه شي. که طالبانیزم او امارتیزم په افغانستان باندې خپرېږي، دا ښه پایله نه لري. د قانون د رامنځته کېدو سره، د هغې د پلي کېدو سره، د نظام د رامنځته کېدو سره، د هغې د مشروعیت ورکولو سره، افغانستان کولی شي چې په ټولیزه توګه هم دننه په کور سیاست کې تغییر او بدلون راولي، او همداسې په بهر کې. دا کار ډېر ساده کېږي کله چې ته د ملي منافعو پر بنسټ یو قانون رامنځته کوې، نظام رامنځته کوې. اوسنی نظام دې نه وایي چې زه ملي یم، ته ملي نه یې وروره، ته یو مذهبي شبه نظامي نظام یې، ته د هغې نه نه وتې، او ډېر متحجره کلیوالي، هغه کلیوالي چې زه وایم د کلیو هدف مې د کلیو نه دی، کلیوالی یعنی د دنیا نه بی خبره، کلی کې چې خلک ژوند کوي هغه متاسفانه په بزمګوتاس کلی کې ډیر دی چې یو راډیو نشته. دا هغه روایتونه دي چې د دنیا نه خبر نه دي د دینه ک او دغه سی یو روایت حاکم په افغانستان کې کده دینه دی را نووزی نو فکر نه کوم چې افغانستان به خاص استازیوالی ولري په دنیا کې. او د نړۍ په کور کې به موږ ډیر مشکلات لرو، هغه اقتصادي مشکلات دي که اجتماعي دي که د خلکو ترمنځ روابط دي د قومونو ترمنځ روابط دي. یعنی موږ ډیر چلنجو سره همدا اوس مخامخ استو، سبا د دینه هم بدتریږو. او دوی که فکر کوي چې د تورې په زور او د زور ویلو د تکولو سره کوبولو په دې زور به افغانستان اداره کړي، افغانستان په دې ترتیب نه اداره کړي.
جانباز صاحب، سږ کال د ځینو راپورونو له مخې یو له هغو مشرانو چې په ملګرو ملتونو کې ډیر ځلیدلی دی او ډیرو نورو مشرانو له ده سره د کتلو هیله کړې ده، د سوریې مشر احمد اشاره ده. د سوریې مشر مذهبي یعنی یو مذهبي ډلې مشي کوله یا افراطي اسلام مې لارې خپله کړې وه، لیکن اوس چې ورته ګوري هغه نړیوال اصول په زړه کې چې هر څه دي نړیوال اصول مراد کړي دي او هغه د ملګرو ملتونو ته هم ځي او په یوه غونډه کې هم برخه اخلي او له کلونو کلونو وروسته فکر تاسو فکر کوئ چې همدغسې یو تغییر باید په دغه اوسني حاکمانو کې راشي او کنه نور افغانان چې په نورو هیوادونو کې دي له هغو سره یو ځای دوی یو تغییر رامنځته کړي؟
بالکل. خو دسې دی کولی شي ورشي دغه دنیا په تغییر او په بدلون باندې استوار دی. یو اصل په دې ژوند کې په دې کائناتو کې په ټولو شیانو کې همدغه خپله تغییر دی. اوس ورځ ده، سبا شپه ده، څه وخت څو ساعت وروسته شپه ده، بیا همدغسې منی کېږي، هغه د ژمی کېږي، خینه تغییر دی که نه؟ او په ټولو پدیدو کې تغییر دی. که ته تغییر ونه کړې ته تیږه غوندې جامد پاتې کېږي او یا بېشه بې معنا شی به یې خلاص لکه تیږه تا سره خبرې هم نه کېږي، ته چا خبرې هم نه اورې او دنیا هم نه ګورې. دا یو خبره. بله دا چې خپله سیاست کاغلی شبر دا د امکاناتو څخه د خپلو منافعو په خاطر ګټه پورته کول دي. سیاست کم هغه نه دی کم جامع الکمالات نه دي چې ته په اصطلاح پرې پوه نه شي. که ته د خپلو ظرفیتونو د خپلو هغه امکانات چې تا په لاس راځي هغې نه ګټه پورته نه کړې نو ته هېڅ ارزښت نه لري. او که ته د وخت سره د زمان سره خپل فکر ته تغییر ورنه کړې، بدلون را نه ولې ونه ګورې چې په سیمه کې څه روان دي، په فراه سیمه کې څه روان دي، دننه افغانستان ته څه احتیاجات دي، او دې سره ته تغییر ونه خورې، بدلون که د مدرسې څخه راونه وځي، فکر دې فراخ نه کې، سینه دې لوی نه کې، نو او جامد پاتې شي. خو جامد چې پاتې شي ځانم تباه کوي، افغانستان ته ډېر زیات ضرر رسوي، بې د هغې په ضرر ازرارو کې خو غرق یو. نو بهتر چې احمد شاره ولیدل چې که غواړم چې سیاست وکړم نو باید چې د امکاناتو ته په کتو زه عمل وکړم او مخته لاړ شم. که زه همغسې جامد متحجر افراطي شبه نظامي توپک په لاس په دې غرو بانډو کې روان اوسېږم، نتیجه څه شی کېږي؟ زه کولی شم چې بدلون وکړم او د بدلون سره خپل هېواد ته هم یو رفار ورسوم او هم هغه هدفونه چې معقول د سوریې
مننه جان باسب مننه وخت نور اجازه نه راکوي. ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. زحمت چې بر هم اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مان.
गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूर मृषि चि गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूर मृषि या बताता पातिशी या बमाता पातिशी वने वने दा داسوشی ولیوان داسوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی